پا سٹوڈیو کرا سرا گل رحمان رحمانی ناست دی دا تازه تازه پا ننگرهار کی دا ادب پانسای پای تر سوالی دی البته اول نمره فارغ سوالی دی خو لدی سرا سرا دی ماسلی پا دوران کی سلور کتابون هم لکلی و جبادلی دی چی دا سلور سرا چاپ سوی دی البته نور کار بیم کردی خود سلوری لموش سرا دی دا دری کتاب هم دا سش کل چاپ کردی دی او یو چه جبادا دا اغا تیر کل خپور سوالی دی یو ناول دی د ژوند لوب نه میشي چې ژباړون کې دی ګومان کوم مینه به پکې ډیره لګې تصویر خو داسې معلوم شي
شته خو د زوی او د مور مینه ده
شه ډیر علي او البته ډیر مهمه ده چې سش کال خپل ناول لیکلی دی دا ناول شکولانو میشي او دا به هم د مینې ناول یې
دا هم د مینې ناول دی خو
خود څنګه پکې وای
خو مې داس پکې ول چې دلته یو څه هغه پکې شته یعنی ځنې داسې تراژیدي پیښې دي چې هغه په د مینه بیخي اثر اچوي یعنی هغه پکې زوره وری دي
خو ناول تقریبا د ژوند ژانر دی
ژوند ژانر دی د ټولنې انزور دی اوسنۍ
او بلې یو بل کتاب دی تلپاتې درد نومې چې دا هم سش کال چاپ شوی دی او هغه ته لیکلي دي هنري
نثرونه
نو شغله رحماني د ناول نثر هنري نثر نه دی بلته هنري نثرونه لیکلي
زه په هغه مثلا دغه ناول کې د کلندیک سیدی د ټول هنري نثرونه دي د په هنري نثرونو کې راځي په دې کې ځنه غو د بي ټوټه وي چې مالی کله یعنی زه کول شم ورته منصور شیر وایم خو بیا مې شیر اسه نشم ورته ویلای نو نثرونه هم کوورته وای خلک باغی نو د هنري نثرونه کوورته وای نو لګ هغه به ډیره ولري
ادبي ټوټه دي
ادبي ټوټه دي
نو ادبي ټوټه دي ولې ورته نه لیکلې
ډیر ځله داسې چې بيخي ادبي ټوټه تم نه ورته کیږي ما درته ویل چې د تقریبا منصور شیرونه وزنه په یدم چې په دې سنوم کې اقدام خو دغه نو ماته ډیر مناسب ښکارا شو شاید د رکسیس پورم په کې راغلی نو په دې خاطر مې ورته دا نوم انتخاب کړ
او دابل کتابم ګوره چې هیر مینه کړی
ګوره چې هیر مینه کړی
او دا دی بل کلی دی چې د ټولګیوالو
ټولګا بل دا کتاب زموږ د شپږتیا ټولګیوالو تذکره ده چې په هنري باندې ما دوی ټول پکې د خپل بل همکار په مرسته ماری پکړي دي د دوی ټلیفون شمیره ادرسونه پات اکثر د مسلین چې پاریخ شدي سلور کال ډیر خوند کړی خو بیا یو بل سره هیر کړی تا کورونه هم نه ورته معلوم نو په دې خاطر ما دوی پاتې پکې دلته راوړی اکسونه مې هم پکې راوړل دوی د شعر یا د نثر وای وخه بلګه مې پکې راوړی ده یعنی دا غتش په نامه نه دی چې نوم د پلار نوم هنري پیژندګلوی دی پکې شوې ده هغه لیکنه هم چې دوی راوړل شوې ده دوی مشهور لیکنه یا شعر چې په پوهنځي کې مشهور شوی و هغه مې پکې راوړی دی
ما تر اوسه پرې داسې کتاب نه لوستی یا لیدلی چې یو څوک دی د خپلو ټولګیوالو تذکره ولیکي څنګه تا کومه بله بیلګه په کومه بله ژبه کې چرته لیدلې وه په خپل وطن کې لیدلې وه او کنه دی
زه اصلا دې تاثر چې دې ته مجبور کړ اکثر چې په لیسه کې یا په پوهنځي کې څوک د غورستي کال ته ورسیږي بیا نو کتابچه پیدا کړې د خاطراتو په نامه هر چا ته وروړي په دې کې ماته یو خاطره ولیکه عکس دې مراته پکې ولګوه بیا مې علم خو ادیبان یو د ادبیاتو نه فارغ شو څه ضرورت چې کتابچه وګرځو راشي د ټول بیلګه برا ټول کې د کتاب باندې به چاپ کړو چې لس لس ټوکاري وته ورسیږي استادانو ته ورسیږي پانتون کې پاتې شي
شغله رحماني ستاسو د څلورو کتابونو کې چې البته یو ژباړه ده درې له هنري نثرونو سره تعلق لري او دا یو تذکره ده تذکره یو قسم څېړنیز کار دی تحقیقي کار دی خو دا درې چې دي له تخلیقي ادب سره تعلق لري څه غواړي په آینده کې لکم ډول لیکنو سره دلچسپي لري اوس چې د هم فاکولټو ولا هم د یو تجربه وکړه هم د کتابونو چاپ سو او ډیر کارونه خو بنو که خدای کول لدی ورسته پیلې
بله بله کله چې موږ روسي سمستر ته ورسېد استاد ما ته ویل چې ته خو خې په د پښتو ادبیاتو کې څه پوهېږي ته به مونوګراف پښتو کې نه لیکې ته به نړیوال ادبیاتو کې مونوګراف لیکې هر هغه چی پیدا کوي به هغه تمن مونوګراف څېړنیز موضوع ده نو ما بیا فکر وکړ بیا هندي ادبیات مې ورته انتخاب کړ ما نو مونوګراف بیا ولیکلو په نړیوال ادبیاتو کې د رابندران ټاګور ونده تقریبا دغه سره ول ماته سخت کاری د مان چې د سجبري کار نه دی استاد لخوا خو ورسته پوښوم چې استاد غوښتل ما د ډیرو شانو سره پام دی برخه کې آشنا کړی هغه مونوګراف مې تکمیل کړ تقریبا رسمي خو 15 ډیر صفې خو ما تقریبا د سلو په شاوخوا کې ولیکل هتا چې هغه ته مې وړاندې کړ استاد دومره خو خو چې په غیر سریزه ولیکل چې دا د وبیل کتاب د چاپولو حق هم لري نو د دې د سړنن لخوا سره آشنا کړم نو زما حسام دا چې په سړنن زو برخه کې لیکنه وکړم هغه وړاندې کړم
غیر له مونوګراف او غیر له دغه څلورو کتابونو نور دې څه
یو لاندې کیسې د ورستی فصل په نامه یو ټول غره د بلونه کې ګذر کتابتون لخوا چاپي غوغه بم خبره شي د دې ترڅنګ خپل دغه تلفات درد هنري نسونه چې اصلا ما د رادیو د خبرونو لپاره لیکلي په ننګرهار کې زموږ سفر رادیو زه د غیر د رشاتو مسولم نو یو خبرونه را دي واړه چې شومدام په نامه و. نو دا نثر د اول ما غې ته ولیکل، بیا مې په ویبپاڼو کې خپاره کړل، خلکو ډېر خوښ کړل. نو هماغه و چې دغه راډیو وغوښتل چې کتابي بڼه باندې چاپ کړي، نو د هماغه راډیو لخوا خپاره شول. دا بیا
نو دا معلومه شوه چې په راډیو کې دې هم کار کړی دی، په پوهنځي کې هم وي، هلته دې هم درسونه ویل او اول نمره هم فارغ شوی، کتابونه دیم په کلی کلی دی ژباړه وی دی هم دی. ته څنګه دغه وخت څنګه تنظیمو؟ ډیر خلک غواړي، ډیر ځوانان غواړي چې ډیر کارونه وکړي، خو د وخت شکایت کوي. تاسو ورته څه ویل غواړئ؟
اصلا غزان فرس زه هلته مسافرم، د کامیابۍ یو راز خدا و چې ما کور هیر کړی و. تقریبا زه درې او دوه نیمو میاشتو کې ځل کور ته راتللم. خپل ما د ځان لپاره دا وخت ټاکلی و چې زموږ د خوب وخت باید د شپې یوه بجې، نو تقریبا تر دولسو بجو به زه کار نه و، مثلا رسخت وم بل ځای بم، نو ماته بیا تر دولسو بجو خوب نه راته، ځکه موږ هماغسې مخته شو. بیا د همدې له برکته و چې زه په هغه څه چې غوښتل مې تر ډېره وتوانېدم.
نو بیا دې د کمخوبۍ احساس نه کوو؟
نه، مخته شوی یم.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
په تیرو زمانو کې به غریبان یا هغه کسان چې د فتوحاتو په وخت به زورورو ته په ګوتو ورغلل، د غلامانو او وینځو په حیث ساتل کېدل. په دوی به خپلو بادارانو ټول عمر مفته کارونه کول او ډیر بدمرغه ژوند یې تیراوه. خو په تیرو دوه درې پیړیو کې انساني وجدان ورو ورو له غلامۍ څخه کرکه پیدا کړه، او اوس موږ په داسې زمانه کې اوسو چې په غلامۍ باندې شرمیږو. مګر له لاس لاندې او بېوزلو کسانو سره ستم کول اوس هم په تیره بیا په وروسته پاته ټولنو کې په پراخه پیمانه لیدل کېږي. د افغانستان په ډیرو کلیو کې د ځمکو څښتنان په خپلو بزګرانو باندې د خپلو کورونو بامونه مفته کاکلوي. په کلیو او ښارونو کې ځینو شتمنو کسانو ته د کور په مزدورانو باندې پټکې کول او هغوی ته سپکې سپورې ویل د شرم چاره نه ښکاري، بلکې ویاړېږي ورباندې. په ښار کې که مستري خپل لس یولس کلن ماشوم شاګرد ته څپېړې ونیسي او ویې ډبوي، ډېر کسان دغه عمل د ژوند عادي چاره ګڼي. په اوسنۍ نړۍ کې د بشري حقونو سازمانونه له کارګرو، مزدورانو او تر لاس لاندې کسانو سره د ستم کولو ډېر مخالفت کوي. دوی د خلیج د غاړې په عربو هیوادونو تور لګوي چې د بېوزلو هیوادونو له مزدورانو سره په انصاف نه چلیږي. بحرین چې د خلیج د غاړې یو هیواد دی، له دغو تورونو سره د مقابلې په لړ کې فیصله کړې ده چې د اوړي د تودو غرمو په سر لمر کې په کارګرو باندې کار کول غیر قانوني وبولي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د تیرې پنجشنبې له ورځې راهیسې چې د سرطان لسمه وه، په بحرین کې د غرمې له دولس بجو د ماسپښین تر څلور بجو پورې په داسې ځایونو کې چې سری نوي پوښلی او لمر ورباندې لګېږي کارونه بند شول. د ټریټ عربیه خپرونې له راپور سره سم د بحرین د کار د وزارت مرستیال صباح سالم ویلي دي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې هیڅوک حق نه لري چې په کارګرو باندې د غرمې له دولس بجو د مازدیګر تر څلور بجو پورې په داسې ځای کې چې له لمره پناه نه وي کار وکړي. د صباح سالم په قول د بحرین د کار وزارت مامورین به په دې موده کې د هغو ساحو چې نوې ودانۍ پکې جوړیږي او داسې نورو کارځایونو پلټنه کوي، او که هر مالک ولید چې د غرمې او ماسپښین په سره لمر کې په کارګرو باندې کار کوه نو جریمه کوي به یې. دغه جریمه له 500 بحرینی درهمو تر 300 بحرینی درهمو ټاکل شوې ده. یو بحرینی درهم کابو 3 امریکایي ډالره کېږي. په بحرین کې د ډېرې تودوخې په موسم کې تر سره لمر لاندې په کار کولو باندې بندیز په اول ځل درې کاله پخوا پیل شو. بحرین د خلیج د غاړې یو ډېر تود هیواد دی.
مسافر سوک مینوی او سوک ورکوی لملکونا و مسافر او دنی مشبو سندر خونکا مسافر سوک مینوی او سوک ورکوی لملکونا و مسافر و مسافر مولا جفل وطن ترا ولا مینا و مسافر.
د ځوان شاعر عبدالله پیکار یو کمال دادی چې د شعر د دکلمه کولو په چل ښه پوهیږي او په دې سربیره ښه موزیک هم ورته انتخابولی شي. د راډیوي مجلې په دې برخه کې ښاغلی پیکار خپل یو نوی غزل دکلمه کړی او موزیک هم خپله ورته انتخاب کړی دی. د ده د درې واړو هنرونو د یو ځایي اورېدو بلنه درکوو.
لوهم نمی واخستا قیزه د مخ کی تک لگیگی با اسما تا اندازه د مخ کی تک رهبر شم د خپل ذات لپارا زد دیر لارو رهبر شم د خپل ذات لپارا زد دیر لارو چی و میکړه په خپل تجربه د مخ کی تک بس نن می دا بدرنگ او بی مانا بریدو نڑنگ کلل بس نن می دا بدرنگ او بی مانا بریدو نڑنگ کلل تر او سرا تا نوا اجازه د مخ کی تک اوس پوشما چې خکل عمل خکل بغاوت ته اوس پوشما چې خکل عمل خکل بغاوت ته پجار باندې می پور تکړه نارد مخ کی تک معشوم چې وم هم پوه و ما پراز د حرکت معشوم چې وم هم پوه و ما پراز د حرکت لما سره با تلو تلو صد مخ کی تک لما سرا با تلو تلو صد مخ کی تک
د خلیج د غاړي په عربي هیواد قطر کې چې خلک د تیلو د بادراوړیو پیسو په برکت ششتمن دي د کال 15 میلیونه ډالره په سیګریټو او تنباکو مصرفی شي او د دې کابو درې برابره پیسې د هغو ناروغیو په علاج لګی شي چې د سیګریټو او تنباکو د استعمال په وجه پیدا کی شي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د قطر په کوچنی عربي هیواد کې هر کال په متوسط ډول 10 میلیونه دانی سیګریټ څکول کیږي چې په دې حساب هر قطري ته د کال 2000 دانی سیګریټ رسیږي. دغه سروې چې په قطر کې د ویل کارنر په نوم ته په هنزي لخوا ترسره شوی وایي چې قطریان هر کال 15 میلیونه ډالر په سیګریټ ورکوي او د دې کابو درې برابره پیسې یعنی 150 میلیونه ډالر د هغو ناروغیو په علاج باندې مصرفوي چې د سیګریټو د څکولو له لاسه پیدا کیږي. د دې سروې نتایج چې ګلف نیوز ورځپاڼې خپره کړې دي ښیي چې په قطر کې تر سیګریټو هم خطرناک عادت شته او هغه د چلم عادت دی. د قطر د ویل کارنر د تپوهنځي څېړنې ښیي چې یو چلم تر فلتر لرونکي سیګریټ ممکن سل برابره ډیر مضر وي ځکه له چلم سره د تمباکو لوګي نیخ په نیغه سینې ته ځي خو فلتر لرونکی سیګریټ دغه لوګي څه ناڅه کموي او تصفیه کوي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د یو چینی حکایت دا اوریدو بلنه درکو چې فریده سیفیل ولی.
یو لاس او دوه اندوانی خکل انجلی چه پیغله شوا گرنی کورنه یه مورو پلار در اقلی چه خیخی ورس رو کری. یو ورس په یو وقت دو دلی ورتا که ناستی دا یو ډله چې لخی لوري راغلی و د یو شتمن خو بدرنګی سړی لپاره انجلۍ غوښته او د بلې ډلې چې له چپ لوري راغلی و د ښکلي خو نیسمن لپاره طلبګاري کوله. د انجلۍ مور او پلار په خپلو کې ډیره مشوره سره وکړه څه فیصلې ته سره ونه رسیدل. اخر خپل لور ته وویل چې موږ ته خو پریکړه مشکله شوه انتخاب ستا په لاس کې دی. انجلۍ په فکر کې لاړه او هیڅ یې ونه ویل. مور و پلاری ورته وویل که شرمیگی نو صرف سر و خوزوا که دی خی خواه تا مخوارا و نو مطلب بداوی چه اغشتمن خو بدرنگی سره غواری او که دی چپ خواه تا مخوارا و نو مطلب بداوی چه خکله خو نیست منزل می دی خوخ کرده دی. انجلی یو زلی خی او بیا چپ لور تا مخوارا و پلار و مور ورته وویل دو میړونه خو په یو وخت نه کیږي، سم سپینه خبره وکه. انجلۍ ورته وویل، غواړم ډوډۍ د یوه کره وخورم او خوب د بل کره وکړم.
نڅا د بدن له حرکت موسیقي له آواز مجسمه لکېږي، انځور له رنگونو او ادبیات له کلمو جوړیږي. ژبه چې د ادبیاتو خامه ماده ده، په ادبي بحثونو کې ډیر مهم ځای لري. د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د ژبې د ثبتولو په یوې مهمې ذریعې یعنې لیکدود باندې خبرې کوي.
لیکدود د هغو تصویری نخو مجموعه ده چې یو ژبه د پاتې کېدلو لپاره او د انتقال لپاره د زمان نه وروسته ورته ضرورت لري. دا خبره لږه توضیح غواړي. کله چې مونږ خبرې کوو، خبرې هم غږونه دي او دغه غږونه یو مفهوم د ځان سره انتقالوي. مګر خبرې هماغه وخت چې خبرې کېږي د هماغه وخت کیسه ده. دا چې مونږ اوس د ثبتولو وسایل پیدا کړي دي، بیا هم خبره خبره ده او کله چې واورېدل شوه خلاصېږي، مجبوري چې ټایپ له سره راواړی. لیکدود د خبرو هغه بڼه ده چې د یو لړ سمبولونو له مخې له یو ځای نه بل ځای ته انتقالېږي او له یو زمان نه بل زمان ته انتقالېږي. په دې معنی چې هغه څه چې زه یې نن لیکم یا په لیکلې بڼه یې وایم، سبا ته هغه بیرته کټ مټ ویلی شم، یا سل کیلومتره لرې زر کیلومتره لرې بل څوک یې په هماغه ډول ویلی شي.
استاد من لیکه په زمان تاکید کو کنه ک په دې لوصلو باندې تاکید کو شبنه، ځکه دا خصوصیت خو ممکن خبری ټایپ کو تاسو او تا خبری نن ټایپ شي او بیا بلورز بیا خبری شي، دا څنګه دا ټایپ هم دا خصوصیت لري؟
بشر چې کله د ټایپ وسایل نه درلودل، نو یوازې د ثبت وسیله هم دغه د لیک مسله وه.
یعنی که د لیکدود په تعریف کې دا وایو چې د خبرو د لوستلو لپاره یو سیستم ده، یو د علائم یو سیستم ده، دا به بهتره نه
کېدلی چې داسې ووایو. مګر کېدلی چې بیا همدغه لوستلو کلمه هم فرق وکړي. که چیرې موږ کمپیوټري دنیا ته ورداخل شو، نو هلته هم یو ریکارډ لوستل کېږي. په هر صورت خبره په دې کې ده چې څنګه زمونږ وینا په بل زمان او بل مکان کې لاسته راځي. د دې دپاره بېل بېل وسایل دي. لیکدود د دوغ وسایل نه یوه وسیله ده.
موږ چې په پښتو کې کوم لیکدود لرو، له هغه لیکدود سره په یوه کورنۍ کې شاملېدی سي چې په ایران کې دی، چې په عربو کې دی، چې په شمالي افریقا کې دی، چې په اردو ژبه کې دی، په عربي ژبه کې دی، نو له دې نظره کولی سو چې د دې لیکدود تاریخ ته هم وګورو. که تاریخ ته وګورئ، تاسو به له کوم ځای شروع کوئ؟
که چیرې مثلا موږ د عربي خط تاریخ ته وګورو، د حتی د اسلام په لومړیو کلونو کې د عربي په لیک کې زور او زیر او پیخ او دا شیان نه وو. حتی د بی او د تی او د سی ټکي نه وو، د جیم او د خې ټکي نه وو. نو کله چې خلکو د لیکنې کولې، د هماغه شکل د مخې پوهېدل چې دلته دا کلمه په جیم باندې صحیح ده که په حی باندې صحیح ده که په خې صحیح ده، شکل یې هماغه یو وو. بیا کله چې ضرورت د دې پیدا شو چې یوه ثابته ژبه او داسې ژبه چې د زمان په اوږدو کې بدلون ونه مومي، خصوصا د قرآن کریم د لیکلو دپاره ورته ضرورت وه، نو هلته بیا دغه زیر او زور او پیخ هم پیدا شول او حرفونو ته ټکي هم کېښودل شول. همدغسې په نورو ژبو کې تحولات راځي. کله چې د عربي خط زموږ سیمې ته راغی، په فارسي کې ورته څلور حرفه زیات شو، ځکه چې دغه څلور حرفه په عربي کې نه وو، چې هغه چې پ ګاف او ژ ده. پښتو ته چې کله خبره راغله، نو حتی د فارسي خط هم ورته کافي نه وو او دلته نور حرفونه هم جوړ شول. د پښتو لیکدود تاریخ یو څه ستونزمن دی، ځکه چې ډېر زاړه متنونه موږ ته په لاس کې نشته. تر ټولو زاړه متنونه چې موږ پرې تکیه کولی شو، هغه د لسمې هجري پیړۍ یا د شپاړسمې اولسمې میلادي پیړۍ پورې ارتباط لري. په دې وخت کې دوه خبرې مهمې دي. غربي چیلونکو او داغوی پا اختفا بنده زین افغانی چیلونکو دا ویل چه دا پختو خط پا داغ وقت که ایجاد شو او وی چه پی روخان دا خط ایجاد که زد ده نظر سره ډیر موافق نه یم. علت یې دا ده چې د دغو کتابونو نه مخکې هم ځینې کتابونه یاد شوي دي چې د پښتو په ادبیاتو کې موږ د هغوی د نامه سره آشنا یو. په یو ډول نه یو ډول دا کتابونه لیکل شوي وو، نو د پښتو دپاره خط موجود وو. دویم دلیل مې دا ده چې کله چې پیر روخان د پښتو خط لیکي هغه داسې څرګندوي چې ګواکې دا ورته الهام کیږي، د تورو شکلونه ورته الهام کیږي او هادی ورته وایي چې په څه ډول باندې د قرآن د حروفو په بنسټ د پښتو ژبې حروف جوړ کړي. نو دا اکثره مورخین وایي چې دا د دې ښه دلیل دی چې دا لیکدود د ایجاد کړی دی. مګر په عین زمان کې کله چې اخوند دروېزه مخزن لیکي په هغې کې د پښتو د لیکدود په باره کې خبرې کوي او هلته مثلا وایي چې کله چې تی سخته شي نو یو پندکه ورلاندې ورکول کیږي او ټی تی جوړیږي. دغه خبره چې کله چې تی سخته شي غړوندې یو کړی ورلاندې ورکول کیږي معنا دا ده چې دا یو رسم ته اشاره کوي، یو منل شوی رسم ته. نو په دې اساس دغه لیکتود پخوا هم موجود و پارلمانو کې او خلک ورسره ډیر بلد نه وو. نو له همدې امله پیر روخان هغه لیکدود ایجاد کړ، اخوند دروېزه په یو بل لیکدود چې شاید د یو پخواني لیکدود په بنسټ باندې جوړ شوی و د هغې نه استفاده وکړه او څو کاله وروسته چې خوشحال خان خټک لیکل کول هغه بل لیکدود ایجاد کړ چې د خټکو د لیکدود په نامه مشهور دی. مثلا د ټې د پاره یې د توې لاندې یو حمزه ورکاوه، یا د ځې د پاره یې د هې په منځ کې حمزه ورکاوه. یې خوشحال خان نه لرله، یې او ژې دواړه په ژې لیکل. مګر په هر صورت د پښتو لیکدود په ولسمه پیړۍ کې تقریبا تثبیت شوی دی. د خوشحال کورنۍ د خټکو لیکدود ته یو څه موده دوام ورکړی دی، مګر ډیر بیا په هغې لیکدود باندې نه دي پاتې شوي. دا هغه وخت دی چې په پښتو کې لیکل اوس زیات شوی دی. رشید البیان د خوشحال خان نه مخکې لیکل شوی دی. رحمان بابا هم خپل دیوان چې لیکلی و د هغه په ژوند باندې دا دیوان حتی تر کندهاره رسېدلی و چې میرویس نیکه په هغې باندې فال لیده. نو دلته د پښتو اثر خپرېدل، لیکل کېدل او لیکدود یې درلوده. بیا دغه لیکدود په وروستیو کلونو کې په تجدید نظر وشو او دا تجدید نظر هم تر ډیره حده یوه سیاسي بڼه لري. په نولسمه پیړۍ کې د پښتو لیکدود واحد لیکدود دی، په ټوله پښتونخوا کې په یو ډول لیکل کېږي. البته څو خبرې پکې شته چې هغه یو څه ګډوډي ایجادوي. یوه خبره پکې دا ده چې اکثره لیکونکي یا کاتبان ملایي تعلیم لري، د هغوی دپاره د ریفرنس ژبه عربی ده. نو هر هغه څه چې دوی عربی ته نږدې کولی شي هغه عربی ته نږدې کوي. د دې په خاطر باندې پغمان په قاف لیکي، تورخم په توی لیکي، سواد په سواد باندې لیکي. په ایران کې هم دا ډول برخورد کېده. ټولې هغه کلمې چې له ترکی نه اخیستل شوې دي او په فارسی کې ډېرې عامې نه دي هغه په ایرانی فارسی کې په توی لیکل کېږي. لکه اتاق چې اوس موږ په افغانستان کې په تیلیکو، په ایران کې هم په تیلیکو. کله چې د افغانستان او د پڅنګ کې د پښتونخوا بله برخه پاکستان پر وتړل شوله، نو د پاکستان د حکومت لخوا یو شوري هڅه دا وه چې لیکدود باید د اردو د لیکدود سره نږدې کړي چې د افغانستان د لیکدود نه لري کړي. او په همدې خاطر تر ډېره وخته د پېښور لیکدود د اردو لیکدود ته ورته و. ټې د پاره د ټې په لمن باندې د وړوکي توې لیکل، یا د دال په سر باندې د وړوکي توې لیکل د ډال دپاره، دا داسې څه دي چې د اردو تر اثر لاندې راغلي دي، سیاسي تمایلات دي. وروسته بیا په خپله په پښتونخوا کې هم یو تمایل پیدا شو د اردو نه ځان خلاص کړ، مګر د افغانستان لیکدود یې ونه مانه. په افغانستان کې د وزیر محمد ګل خان مومند په هڅو باندې داسې یو حرکت پیل شو چې غوښتل یې د پښتو لیکدود معیاري کړي. که څه هم د وزیر محمد ګل خان وړاندیز شوي شکلونه ونه منل شول، مګر د معیار هڅه د هماغه وخت نه شروع شوې ده او اوس تقریبا مونږ یو بشپړ معیاري شکل ته رسېدلي یو چې په دې برخه کې زمونږ سره نوې ټکنالوژي ډېره زیاته مرسته وکړله. د شلمې پیړۍ په نویمه لسیزه کې کمپیوټر رامنځته شو او د کتابونو د چاپ دپاره د کمپیوټر نه کار واخیستل شو. د کمپیوټر لیکبڼې اول پښتو ته افغانانو جوړ کړلې چې بیا په پېښور کې هم او په پښتونخوا کې په ټول ساحو کې خلکو د دې لیکبڼو نه استفاده وکړله او اوس د کوزي پښتونخوا او د بري پښتونخوا د کتابونو ترمنځ یو ډول نږدېوالی پیدا شوی دی د کمپیوټر په برکت باندې. همدغه راز د یاګانو ستونزه د کمپیوټر په برکت باندې حل شوې ده تر ډېره حده. بله خبره ژبه د زمان په تیریدو سره بدلیږي، مګر هغه لیکلي اسناد لکه موږ چې مخکې وویل د زمان او د مکان حدونه ړنګوي، نو هغه پاتې کیږي او یو رسم ایجادیږي، یو رواج ایجادیږي چې د دغه رواج له برکته موږ کولی شو چې ځینې پخوانی حالتونه پیدا کړو. د بیلګې په توګه موږ پښتو کې ځې لرو، ځې په ځینو ځایونو کې ځې تلفظ کیږي، په ځینو ځایونو کې د ځې په ځای باندې جی ویل کیږي، په ځینو ځایونو کې ساده ځې ویل کیږي. مگر زمونږ د پاره د دې اهمیت دا دی چې لوی خوا زمونږ د لهجو انعکاس پکې کیدلی شي، لبل خوا موږ کولای شو چې د ژبې پخوانی بڼې ته پکې رجوع وکړو یا تاریخي ژبپوهنه کې په دې برخه کې موږ کولای شو پرمختګ وکړو. کله چې موږ ځې وایو د دې معنا دا ده چې په پخوانی بڼه کې اکثره دغه کلمې په ج ویل کېدلې او په ګاونډیو ژبو کې دغه د ج شکل پاتې دی. د ځنګل په مقابل کې جنگل لرو، د ځان په مقابل کې جان لرو، د زیګر په مقابل کې جګر لرو، د ځوان په مقابل کې جوان لرو. په لیکدود کې د پخوانیو بڼو ساتل یو اصل دی. دا همدا علت دی چې موږ اوس په پښتو کې یو شمېر داسې توري لرو چې سره د دې چې په پښتو کې د غږ له لحاظه موږ د هغې ته توپیر نه کوو، مګر د کلماتو د اصل او د منشا د خولو په خاطر موږ هغه ساتو. لکه وطن په توی لیکو ځکه چې عربي کلمه ده. همداسې ډېرې کلمې دي چې هغه عربي توري پکې استعمالیږي سره د دې چې موږ په تلفظ کې فرق نه کوو. نو دلته بیا یو بل تمایل پیدا کیږي چې هغه د ژبې د نوي کېدلو هڅه ده. موږ ځینې کلمې داسې لرو چې هغه په هر ډول پردۍ کلمې دي. هاوز پښتو کلمه نه ده، یعنی پښتانه ورته د پښتو کلمې په سترګه نه ګوري، د پردۍ کلمې په سترګه ورته ګوري. مګر د دې په څنګ کې معنی داسې کلمه ده چې پښتانه ورته بل شی نه لري غیر د معنا نه، او د پښتو کلمې په سترګه ورته ګوري. نو د دې په خاطر باندې ځینې لیکوال فکر کوم چې اوس ډېری لیکوال معنا په میم الف نون الف باندې لیکي.
د دې لپاره دا استدلال هم کوي چې دا کلمه آریایی ده.
یا مثلا ات کړی اوس اکثر موږ په الف او په تی باندې لیکو. په داسې حال کې چې دا هات کړی ده اردو کلمه یا هندي کلمه ده، د لاس کړی ده. مګر اوس ات کړی یو ترکیب دی چې پښتو کې د یوې کلمې په شکل باندې استعمالیږي.
یا کمیس، کمیس نه
لیکو. د کمیس په باره کې موږ کېدلی شي چې یو څه بحث وکړو. دا په دې معنا ده چې د کمیس په اتیمولوژي کې موږ یو څه شک لرو. آیا کمیس د قمیس نه راغلی دی که قمیس د کمیس نه راغلی دی؟ دغه خبر لا تر اوسه پورې ژبپوهنې په کامل ډول نه ده واضح کړی. په اغلب احتمال دوه کلمې چې په عربي کې استعمال شوي دي او ډېرې دقیق عربي کلمې ګڼل کېږي، په قرآن کې هم راغلي دي، قمیص او قلم، په ډېر ګمان باندې دا دواړه کلمې شاید آریایي ریشه ولري.
ځینې خلک خو د تنور پیسه کې هم وایي.
د تنور پیسه کې هم دا خبره کیږي.
استاد منلی موږ خپله اصطلاح ورته لرو، وایي دا مفغانې کلمې دي، هغه کلمې چې موږ فکر کوو چې دا په بله ژبه کې وي خو اوس پښتو سوي دي، په هغه کې بیا د یغو ژبو د لیکدود خیال نه ساتو، د یغو ژبو په شکل باندې نه لیکو، بلکې هغه د خپل تلفظ مطابق لیکو. خو کومې چې مفغانې نه ګڼو او فکر کوو چې دا خو
پردی
شکل ساتو، هغه بیا
په هماغه شکل ساتو. او دا رسم په ټولو ژبو کې شته دی.
ډېرې کلمې دي انګریزي کې تلفظ کیږي یو رقم، لیکل کیږي بل رقم، او چې اصلي ریښه وګوري
له ماضي سره تعلق لري. دا هغه څه دي چې په لیکدود کې په نظر کې نیول کیږي. یعنی لیکدود د ژبې یو حالت تثبیتوي د یوې مودې لپاره. دغه موده لږ ډېره اوږده وي، نو هغه تثبیت شوی حالت په د زمان سره بدلیږي، د سیاسي شرایطو سره بدلیږي، د ټولنیزو شرایطو سره بدلیږي، مګر د یو نسبتا اوږدې مودې لپاره چې د څو نسلونو په اوږدوالي باندې اندازه کېدلی شي، دغه یو حالت پاتې کیږي. او دغه موږ ته اجازه راکوي چې خبرې له یو زمان او یو مکان نه بل زمان او بل مکان ته منتقل کړو.
د لیک دود په اړه په راتلونکي اونۍ کې هم خبرې لرو. اوس اجازه غواړو. په عزت اوسئ.